سلامونه ستړي مشي تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست د دې خبري ساعت ډیره برخه د ژوند رنگونو خبرونه ته ځانګړي شوې ده چې د بڼوالۍ یا باغداري په اړه ده خو تر دې مخکې چې د خبرونه د توړل شي په مکړې د دې ساعت لاندې خبرونه ده حماس نن دا خبر تایید کړ چې د دوی مشر یحیی سنوار وژل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژني د حماس ډلې مرستیال خلیل الحیا نن له ماسپښین وروسته څرګنده کړه چې یحیی سنوار په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی اسرائیل پرون د یحیی سنوار د وژلو خبر ورکړی او وی ویل چې د هغه جسد اسرائیل ته انتقال شوی دی د ښځو بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان له ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د اضافه شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده رینا میری تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یې په خپلی ټویټر کې دا هم لیکلي دي هغه کسان چې له ځپل کېدو تښتي باید له هغوی سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي نه چې په خشونت د بلوچستان ستري محکمې د هغو دوو هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر ورکړ چې نږدې یو نیم میاشت مخکې له پولیس سره نږدې نیول شوي وو د ماشومان د پاکستان د تحقیقاتي مرکزي ادارې اف آی ای د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولي وو د پلازمېنې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې ځواکونو له سترو بریدونو څخه وو چې څلور نیم ساعته یې دوام وکړ د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبي سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله وبلله د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي دي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبي سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې له فیګارو رسپانې ته ویل چې حکومت یې د تهران دې دریسته حیرانه شوی دی ځکه چې د ملګرو ملتونو د 1201 پریکړې لیک د تطبیق مسؤلیت د لبنان دی که یې بل څوک ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي او وروسته یو سپورټي خبر د ښځو د کرکټ د شلورونو په نړیوال جام کې په دوهمه نیمه پیلو بکې نن ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره لوبیږي نیوزیلند ټاس وګټه او لومړی یې د توپ وهنې پریکړه کړې ده توبه دا مهال هم روانه ده په لومړۍ نیمه پیلو بکې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 2 وکټو مات ورکړې ده د نړیوال جام چې د اکتوبر په 3مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې ده پیلو به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او د نننۍ لوبې د ګټونکو ټیم ترمنځ ترسره شي
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د بڼوالۍ یا باغداري پر یوې موضوع خبرې کوو هغه دا چې د ژمي په درشل کې باید بڼوال د خپلو ونو څارنه څنګه وکړي هغه هم مخکې تر دې چې ونې د ژمي په خوب بده کیږي د افغانستان په تودو سیمو کې د خزان یا منی په موسم کې د ونو او بڼونو لپاره یو ډول تدابیر سنجول کیږي د افغانستان په سړو سیمو کې بل ډول دا څرګنده ده چې د نوري نړۍ په څیر افغانستان کې هم د اقلیمي بدلون اغیزې په زیاتېدو دي ډېر څه بدل کړي یا هم اغیزمن کړي دي د ورښتونو د موسم پر بدلون او باندې سربیره دغه هیواد د پرله پسې دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخامخ و چې له کبله یې په ځینو ولایتونو کې کرنیز محصولات اغیزمن سوي دي خو د غوایي یا سور میاشتې له نیمایي د افغانستان تر نیمایي زیاتې برخې تر سختو اورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله اغیزمنې سوي چې بڼوال او د بڼوالۍ سیسټم یې هم اغیزمن کړی دی ویلی سو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې بڼوالۍ په دودیزه بڼه پر مخ روانه ده په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې ډېر څه بدل سوي نه دي په تیر جمهوري نظام کې د کرنې په 10 کلن ستراتیژي کې د بڼوالۍ پر عصري او میکانیزه کولو سربیره د اوبو لګولو سیستم له دودیزې بڼې څخه د څاڅکو یا ډراپ سیستم ته پر اړول کېدو ټینګار سوی و هغه څه چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوس هم بڼوال کاروي او یوه ګټوره تجربه یې ګڼي د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوي چې د ژمي په درشل کې بڼوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې ونې او باغونه یې خوندي او د بل کال د حاصلاتو لپاره پوره چمتووالی ولري په پروګرام کې له متخصصانو په دې اړه معلومات اورو او د اوریدونکو نظرونه او پوښتنې هم ورسره شریکوو د سټوډیو د ټلیفون دوی شمیرې مو فعال دي 0040 2 1 2 1 1501 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 1501 بل شمیره مو چې دغه شی به فعال ده په دې ډول ده 00400 22 یولس 40 1501 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 1501 د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چوریدون کی کولای سي زنګ را ووهي خپل نظر را سره شریک کړي یا هم خپل پښتنې مطرح کړي د سټوډیو د واتس اپ شمیره ده 00400 23 00 8 11 11 شمیره بیا تکراروم د سټوډیو د واتس اپ شمیره ده 00400 23 00 8 11 11 په څو شیبو کې د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي
بیا هم سلامونه د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه دي د کابل پوانتون د کرنی پوانزي فاروق التحصیل انجینر محمد الله نوري چې شل کاله د کرنی په برخه کې دنده پر مخ بیولې ده دغه راز انجینر محمود شاه احمدی چې د بڼوالی متخصص دی او د کرنی پوهنتون مخکنی افتخاري استاد دی یو بڼوال محمد الله عمرخیل دغه راز بل بڼوال زاهد افغان هم هڅه کوي چې په دې پروګرام کې میلمانه کړو په پایل کې ښاغلی نوري تاسو ته راځو د ژمي تراتګ مخکې بڼوال د خپلو ونو او نیالګیو د خوندیتوب لپاره کوم کارونه باید وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د منی په موسم کې خو یو یخ ولایتونه دي او ګرم ولایتونه دي نو په ګرم ولایتو کې خو فعالیتونه ټول ترسره کیږي او په یخ ولایتو کې چې واوره ودیږي او ځمکه یخ کیږي دوی باید د اخره په میاشت کې خپل ځمکو باغونه واړوي او دغه اوس چې مثلا په یخ منډي کې لکه کابل پکتیا غزنی وردګ لوګر د سیب حاصلات اخیستل شوي دي او د انګور حاصلات یې هم ختمي دي هغه نورې میوې چې دي لکه زردالو شوتالو آلو هغه خو د اوړي په موسم کې حاصل ختمي دي نو د دې لپاره چې اوس منه ارغلی دی او د مني موسم شروع دی او د میوو حاصلات ختم شوي دي د دې لپاره چې په آینده کال کې ښه نتیجه ورکه او ښه حاصل ورکه دوی باید مکه واړوي او حیواني انبار او تور کود او سره د سپین کو دا باید د په منی کې ورکا یعنی د خپل د خستو ورته مثلا نن یا خپل ختم شول د باغ مثلا سیب یو وشکا ول نن په زور د شوګر د ورسته باید باغ ټول واړوي او کو د ورکا کله چې کو د ورکا غذایات چې دی کړی دی او د غذایی مواد چې په میوه کې خپل مصرف شوی دي هغه غذایات د ګل کېدو لپاره دی باید مکه ته باغو ته کو دی نو ورکا که څنګه په انده کې دی ته تکویه شي همدارنګه د باغو لپاره دوی باید د ژمني تیل دي او هغه ناروغۍ یا حشرات چې د اوړي په موسم کې موجود دي او هغه بیا د ونو په تنو کې یا د ونو په شاخو کې هګۍ اچوي هغه په راتلونکي کال کې په باغو باندې بیرته حمله کوي کله د حرارت درجه ډېر سانتي ګرید ته ورسیږي او فصل کې بیرته ارغل کوي د دې لپاره چې حشراتو هغه هګۍ او هغه پنګسي ناروغۍ چې دي دغه اغه تخونه چې پاتې دي یو د لمدولوړو لپاره دی باید لایم فلپر او جمانیتل دا باید په ژوند کې کاکا هغه منوي نو د غسپین انبار څه دی یو کیلو په 25 لیتره او بوتي دیږي په 6 لیتره او بوتي دیږي دا به بیا په ونه باندې د واپس کیږي په انده کال کې بیا نو دغه ناروغي اپتونه او حشرات دا په ونه باندې نه رامنځته کیږي هغه ټول خونځا کیږي د منځ کې نو بزګران باید کوشش وکړي د غوښتې منی په موسم کې که یا خو من دي کوکه د کبګر من دي کوکه نو دی باید اصل خصوصو رسه زمکو ته هم کو د ورکه هم کولباکا او هم د ژمنی تل او یا د غنور د واو د مسلکي کسانو په مشوره باندې استعمال کا تر څو پر اټن کې په سرلی کې دی ته بیا په اصلات کې مشکلات رامنځته نشي او که چیرې دی بزګران د کو د استعمال نکا او ځکه هم وانه دی او دغه د ژمنی تلو او یاد منی د دوا و استعمالونه کا نو پر اساس چې بسرلی کې دې په میوه کې خرابې راځي او په سلاد کې خرابې راځي علاوه د دې نه چې دغه د مرحلې دې کا باغونه باید شخبوري کا کچیر شخبوري ونه کړي میوه کې پیاتم خراب دیږي خواندیم خراب دیږي او میوه هم خراب راځي.
ډیر مننه انجنیر مسعود شاه احمدی د دغه ټکو ترڅنګ چې شغلی نوري یادونه وکړه. ستاسو په نظر د منی یا خزان په موسم کې باغلرون کې نور کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
دا هر څه د مخ کې خدای دې وکړي چې تاسو جوړ او روغ به اوسئ. نورې صاحب خبرې ما واورېدلې، ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. واقعا زیاتره بزګران داسې یو ستونزه لري چې کله د دې باغونه د ژمي د موسم څخه تیر شي نو هغه وخت یې کودونه کاروي. هغه وخت دا وختونه داسې وي چې د پسرلي په شروع کې عموما دغه بوټي یا درختي چې دي هغه ګلان باسي، نو په دا وخت کې باید د مخکې غذایي مواد جذب کړي وي، ځان لپاره آماده کړي، بیا وروسته هغه ګلان او بس یو میوه ونیسي. خو زموږ خلک بدبختي دا ده چې دوی یوازې د پسرلي په وخت کې کودونه کارولی سي، بل وخت یې نه سي کارولی. په اصلا دغه موضوع چې نوري صاحب اشاره ورته وکړله چې د منی په موسم کې باید کودونه کار سي، غذایي مواد ورکول سي، دغه شپې چې کله میوه وش کول سي درخت وسا کیږي او دوی غذایي جذب ډیر اسانه کولی سي. کله چې دغه غذایي جذب وکړي د دې څو ګټې دي. یوه اساسي ګټه دا ده چې بوټي خپل د راتلونکي کال لپاره آمادګي نیسي، خپل تغذیه کوي، غذایي مواد اخلي. نو هغه اساسي کار یو د بوټي پر پلنواله یا غټواله باندې کیږي. بل دا بوټي مقاوم پاتېږي د ژمي په مقابل کې یا د سړې هوا په مقابل کې ډېر مقاوم وي، نو د دغه شاخونه وچیږي هم نه او د یخ سره ښه مقابله کولی سي. تر څنګ یې د پسرلي په شروع کې چې کوم ګلان رامنځته کیږي یا ګلان تولیدوي هغه ګل ډېر قوي ګل راځي. دغه د ګل زیاتره برخه بیا میوه داره کیږي. درختی خو مختلف ګلان کوي، ځینې درختی داسې دي چې تکمیل ګل کوي، ځینې نر ګل او ښځینه ګل جلای دي، ځینې دا بیا مکمل ګل یې. نو د انارو زیاتره وخت په دغه انارو کې دغه مشکلات د کندهار په اکثره ولسوالۍ کې پیښیږي چې خلک کوشش کوي پر دې موضوعاتو زیات بحث وکړي چې دی وایي زموږ باغونه سږ کال ګل نیولی دی، تیر کال یې نه و نیولی یا تیر کال یې نیولی او سږ کال یې نه دی نیولی. هغه زیاتره وخت د غذایي ستونزې کله چې په یوه کال کې زیات ګل ونیسي بیا د بل کال لپاره دی باید ښه تغذیه سي. که تغذیه سوی نه وي نو راتلونکي کال بیا د ګل کمزوري یا هغه ګل نر ګل یې. د نر ګل او د ښځینه ګل ډیر فرق دی، ځکه هغه نر ګل چې دی هغه ګویا ډولی او ښځینه ګل چې دی هغه کپسول ډولی یې. دغه مشکلات بیا زیاتره وخت د ارغسان په ولسوالۍ کې هم پیښیږي چې د ارغسان خلک زیاتره وخت شکایت کوي چې زموږ د انار میوه ډیر کمزوري یي، میوه کمی یا دوه مدریم ګل یا اول ګل نه نیسي. زه هغه ولسوالۍ ته ولاړلم، په هغه ولسوالۍ کې یوازینی غټ مشکل دا و چې د دې د پسرلي په موسم کې د ګل د زیاتوالي دپاره سپین کودونه یا سپینه سره کاروله چې یوریا موږ ورته وایو، هغه سره چې کله دی کار کې نو هلته د سپین ګل زیاتوالی راځي، ولې میوهداره ګل نه کوي. د دې تر څنګ ژمنی تیل نورې صاحب یاد کړل، ژمنی تیل دونه مهم دی دغه د ژمي په موسم کې چې کله بوټي بدیږي په دا وخت کې حشرات عموما د ځان لپاره هګۍ اچوي په دغه درختو کې، ځکه د دې ژوند نور ختمیږي یا دی کوچ کوي انتقالیږي نور ساحو ته. په دغه وختونو کې دی هګۍ اچوي، دغه هګۍ بیا د راتلونکي پسرلي یا راتلونکي موسم لپاره نوي بچان زیږوي او دغه څخه دغه آفتونه یا حشرات زیاتیږي چې بیا د دې پر درختو حمله کوي، میوجات زخمي کوي، بوټي زخمي کوي، غوته زیات تاوان رسوي. نو کوشش باید وسی چې په ژمي کې دغه ژمني تیل کار سي او دغه تر څنګ بیا د پسرلي په شروع کې تر څلې پورې بیا مختلفې دوا پاشي ورته وسی. په پسرلي کې خپل د شفته یا نورو حشرات لپاره دوا پاشي کیږي، بیا څګر می څلې ته نږدې په دغه سي وختونه کې بیا د مچ او د چنجي دوا پاشي کیږي، چې دا زیاتره وخت زموږ بزګران دغه یو غلطي کوي چې دی دغه د مچ او د چنجي دوا هغه وخت استفاده کوي چې کله د دې میوه زخم ښکاره کی، هغه سره ټپونه ښکاره کی یا زخم ښکاره کی یا خراب سوی، نو په هغه وخت کې دی بیا دکاندارانو ته راځي او غوته وایي یا مسلکیانو ته وایي چې موږ ته اوس دوا راوښوي، دغه دوا موږ کار کو تر څو د چنجي مشکل حل شي. هغه وخت دپنه کیږي د جده روشته خبره دا ده چې د دوبې د چلی څخه تر مخه دی دا پښې وکي د دوبې په چله کې هغه بیا حمله نسی کولی وده نسی کولی. او بل د مځکې کلبه وه چې نورې صاحب اشاره ورته وکړله په ژمي کې کلبه باید ډېره ژوره ونه سي د باغونو ده. یوازینی غټ مشکل چې په باغونو کې پېښ دی زه اکثریت وخت ورسره مخ کېږم د دې بوټي ژړې یا کمزوري یا میوه نه نیسي یا ګل نه نیسي هغه یو علت دا یې چې د دې د درختې ریښې زخمي سوي دي ډېره ژوره کلبه کړې یا پایبیل چې ورته وایي دی پایبیل کوي هغه ډېر ژور ځي دا باید سطحي ولاړ سي تر لس پنځلس سانتي پورې دی باید د مځکې مخ مازې ورواړي تر څو هغه د اوبو جذب وکړي نور ژور باید ولاړ نه سي که دی ژور ولاړ سي هغه غذایي ریښې کاټېږي کله چې غذایي ریښې کاټ سولې بیا بوټي وده نسي کولی او ښه میوه نسي تولیدولی ځکه دی د راتلونکي کال لپاره بیا ډېر کمزوري پاتېږي هغه خپل د میوې غذایي مواد چې دي هغه پر خپله تنه پر خپله شاخونو او پر خپله ودیزه برخه باندې مصرفوي تر څو دوی تقویه سي ځکه هلته ریښې کاټ سوي دي. د هغه تر څنګ شاخبري ده شاخبري دونه مهمه ده یعنی که یو څوک غواړي چې ښه میوه په راتلونکي کال کې ولري تر هر څه در مخه باید دی د مني د موسم په شروع کې چې کله میوه د درختو څخه وشکول سي په دغه موسم کې باید دی شاخبري ډېر ژر وکړي. په دوه هدفه باید شاخبري وسي او ونه سي. یو که چیرې دی کلمه غواړي په راتلونکي کال کې دغه بوټ څخه کلمه واخلي دی به سپکه شاخبري کوي یوازې به مات خراب شاخ مریضي شاخ کمزوري شاخ کج شاخ دا به ځینې کاټوي او هغه بچکان چې د لاندې څخه راپورته سوي ډېر کمزوري هغه به کاټوي او هغه شاخونه یا لښ چې چې هغه بیا دی کولی سي د هغه څخه کلم واخلي هغه به پکښې پرېږدي په پسرلي کې به د هغه څخه کلم اخلي نوي نلان به تولیدوي. او که چیرې هغه هدف نه لري نو بیا به دوی کوشش کوي چې مکمله شاخبرې به کوي تر څو د درختې څخه د غذایي موادو د اضافي مصرف یا دغه تفیلي شاخونه چې پر دوی راپورته سوي د دوی غذا ډېره مصرفوي او ژر مصرفوي دا باید لیرې سي تر څو راتلونکي پسرلي ته بوټي ښه آمادګي ولري ښه قوي پاتې سي او غذا یې هم پوره وي او ښه میوه ورته ورکړي. نو دغه شان ته باید توجه وسي او تر څنګ یې د پسرلي د بوټي شنه کېدو تر مخه په دغسې وختونو کې کچېرې کچېرې دی د پسرلي په شروع کې کار کړي نو په دغسې وختو کې بیا د دې پر ګلم ډېر تاثیر کوي. د مثلا د هود په میاشت کې د هود د میاشت په شروع کې که دوی کودونه کار کوي ځکه دغه ان پی کا یا ډی پی یا سپینه سره خو باید مطلق په باغونو کې کار نسی په لومړي سر کې په دې خاطر سره چې سپینه سره چې ده هغه ډېر بې نظمي هم رامنځته کوي او بوټي جګوي هم په لومړي سر کې د ګل تولید زیاتوي ولې میوه نه زیاتوي. نو د دې لپاره باید دوی مناسبه ان پی کا او لږ څه توره سره کار کړي که چیرې توره سره کارول ان پی کا به نه کاروي که ان پی کا کارول توره سره به نه کاروي یو شی به په دوه کې کاروي بیا به نو بوټي ته به منظمې اوبه هم ورکوي. زموږ بزګران یا باغداران یوه غټه ستونزه چې لري چې هغه دوی د عادت په توګه نیولې ده پخوا وختونو کې زه به دغه دوی ته ورپیاد کړم چې تقریبا شل دېرش کاله در مخه په کندهار او ځینې نورو ولایاتو کې به ژمني بارانونه مسلسل و چې حتی د پسرلي موسم یې هم یوه میاشت دوه میاشتې نیوي ولې اوس هغه رقم بارانونه نشته نه د پخوا په رقم موسمونه دي. نو دوی دغسې عادت نیولې دی چې دوی کله په پسرلي کې درخته ګل ونیسي یا دا بوټي ګل ونیسي دوی یوه میاشت دوه میاشتې حتی ځینې کسان مې لیدلي دي چې دوې نیمې میاشتې دغه باغ وچ ساتي و دا په دې خاطر وچ ساتو چې ګل ونیسي لیکن هغه دوی ډېره غټه غلطي کوي په دې خاطر سره چې کله دوی دا باغ وچ ساتي دغه ګل دغه ساکه چې ده دا وچیږي کله چې دی اوبه ورې لکې هغه بیا د اوبو د جذب گنجایش نه لري دا ګل یې ټوله رژیږي. نو زه دې ته یو کوم په مسلکي توګه چې تاسې اوبه بوټ ته منظمې ورکوئ د ګل ژیدنه په اوبو پورې اړه نه لري، هغه په غذایي موادو پورې اړه لري.
ډېر مننه. جالب ټکی تاسو راواخیستل. یو بڼوال محمد انیف عمرخیل را سره دی. عمرخیل صاحب، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغ لاس لو. تاسو به واورو چې د ژمي تراتګ مخکې په مني کې تاسو د خپلو باغونو دپاره څه کارونه کوئ چې بیا بل کال یې ښه حاصلات راټول کړئ؟ عمرخیل صاحب، آواز ما اورئ؟ بله عمرخیل صاحب، کا آواز مو اوري؟ مننه ژوند دې. اوس عمرخیل صاحب، سوال دا و چې تاسو د منی په موسم کې د خپلو باغونو د پاره څه کوي چې بیا بل کال یې ښه حاصلات راټول کړي؟ کوم اقدامات کوي؟
اول خو ستریم مستی ټول ملګری د مجلس او څوک چې د منګه غږ اوري ټول او ډور دی د خدای په دی اصل دی باغو وشي. بعد منګه حیوان نشته نه ډیر کار واخلو چې هغه ټول عنصر پوره دی د کیمیاوي شیانو باندې د منګه زمکه او د منګه باغونه ان ښه وده نشي کولای. هغه کوم شی چې پایوانی سره کې دي او هغه اوس په دې ځبي په موسم کې کومنګ ورکو، ان دې یخ مقاومت هم لري، نام هم ښه ساتي، اوبو ته هم ډیر زور ضرورت نه پیدا کوي. او بیا دا تور سره هم په دې زمي کې چې لګ لګ لدې تور لدې ایوانی سره سره ورکو، هغه دا باغونه خپل یو دفاعي سیستم دا ونه ته دیر پیدا کیږي چې بازي منطقي دي منګه یخي دي لکه انګور چې د کندوز او بازي ولایتو کې هغه کالي یو ناپای یو ناګومانه یخ راغی چې دا ټول انګور او انار لمنځه ویوړ. که خلکو دغه سی یو برنامه غوړه کړی وای نو هغه به نجات پیدا کړی. او بازي خلکو چې دغه سی سیستم کړی و دی هغه نیالګي یخ نه وهلی او هغه چا چې دغه کار نه وکړی دیاغو نیالگی بیا یخو ول. نو دغه اصلات ټول په یو په ونه کې چې هغه انصر دی ونی پوره یا هغه خپل پوره اصل کوي. عام دانه خرازی، عام اصل خرازی، عام ونه طاقت وری چې هغه ګلم نه ضایع کوي. دا ټول سیستم په دې زمي کې دا ونه ځان ته پیدا کی او بیا په سرلۍ دی میوه په وخت کې هغه ونه ډیره ښه هغه میوه په خپل مراد او په خپل هغه باندې رسوي.
ډېره مننه. انجینیر محمد الله نوري د حیواني سره یادونه وسوله. کوم ډول حیواني سره انبار یا کود ستاسو په نظر ښه دي چې د باغ لرونکي وکاروي؟
دا موضوع ما و ذکر کوله او د باغو د لپاره څلور مرحلې ډېرې مهمې دي. د نومي و د لپاره لکاول او یاري ده او کود ده د وفاشي د شخبوري. دغه شیان څلور چې وکړي یا هیڅ مشکل نشته. نو تاسو د کود یادونه وکه، یو سپین کود، یو تور کود، یو افغانستان ته د ان پی کی کود. ان پی کی یعنی د معنا نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم. همدغه سپین کود، تور کود، یو برخه پوتاشیم دی. پوتاشیم چې دی د میوو په کیفیت باندې ښه تاثیر کوي. نو یو دا کیمیاوي کودونه شول، دویم نباتي کودونه دي، دریم حیواني کودونه دي. اوس راځو دې ته چې هر یو په خپل وخت باندې استعمالېږي او په خپل وخت استعمال نه شي او په خپله طریقه کې استعمال نه شي د ګټې نه تاوان ډېر دی. د بلګې په توګه اوس موږ کیمیاوي کودونه اول ذکر کوو. تور کو چې دی دا اصلا د ژمي کود ویل کېږي، دا باید په ژمي کې استعمال شي. سپین کود چې دی دا بم د پسرلی د ګل یا د میوې په وخت کې، هغه مثلا زردالو کوو یا انار کوو یا انګور کوو یا سیب یا نمانه کوو، هغه وخت چې کله سیب د جوز یا د چارمغز په اندازه غټه شوه په دغه وخت باندې به دوه ډله سپین کود ورکوي. کله دې چې دغه وخت کود ورکړه دغه وخت دغه میوه د ډیر غټوالي یعنی د دې سیراب په حالت کې لکه ماشوم چې تا تلس کلنې پوری غتی کی تا تلس کلنې پوری دای ډیر غتی کی دا تلس کلنې ورسته دای بیا نور نو مو یاد شل دوه شل ورسته دای نور نغتی کا دی په مغه اندازه پد کی. نو که ماشوم ته په ماشومتوب کې ښه غذا ورکړي، د ده کد غټي که سمې ونه ساتي څو د غذي راځي، د ده کد وجود کمزوری راځي. نو دلته مېوې دي، مثلا سپین کود ورکوو په پسرلي کې، کله چې میوه د ګل ووته یو څه غوره حالت ته، او د غټ یعنی د ښه غټوالي حالت ته چې یعنې دی غټېږي، په دغه وخت کې به کود ورکوي. د دې وروسته مثلا په یخو مندیکو کې به د جوزا وروسته بیخي کود نه ورکوو میوې ته. خو که چېرې میوه پخوالي ته نږدې وه یا د پخوالي حالت ته رسېدلې وه، که دغه وخت موږ سپین کود ورکړل باغو ته، یو د سیبو دپاره د میوې د تویدو سبب کېږي، همدارنګه د میوې د کیفیت د خوند د خرابېدو لامل ګرځي. مثلا میوې ته مو د پخوالي په حالت کې کود ورکړه، دغه وخت میوه نوره نه غټېږي. میوه چې نه غټېږي نو دلته دغه کود غذایي مواد په شاخو باندې تاثیر کوي. دلته چې کله شاخونه غټوالی وکړه، د میوې غذایي مواد هم راکش کوي، نو هغلته د میوې غذایي مواد کمېږي، میوې خوند خرابېږي، میوه بې کیفیته کېږي. نو دغه کودونه چې دي دا باید په ټاکلي وخت ورکړي چې کیمیاوي کودونه. دویم حیواني انبار شوله، حیواني انبار څه دی؟ دا موږ چې اوس استعمالوو دا غلط دی. مثلا یو څوک د حیواني انبار اوي، د غواو یا د بزو یا د میږو، دا دوی تازه ورکړه، یا یوه میاشت وتلي وي، یا دوې میاشتې وتلي وي، یا کمپوست کړی نه وي. کله چې ځمکې ته ورکړي، هغه په ځمکه کې خپله بېرته تجزیه کېږي. کله چې تجزیه شوله، د تجزیې دپاره بېرته د ځمکې غذایي مواد هلته بېرته مصرفوي، نو د ونو رنګ زیړېږي، پاڼې زیړېږي، او دلته بېرته تاوان کوي. نو د دې دپاره چې حیواني کود په ټاکلي په خپل وخت باندې په ټاکلي اندازه باندې په قانوني لاره باندې ورکړو، حیواني کود باید موږ په ځمکه کې دا ځمکه ژوره کړو، په هغو کې حیواني کود ور واچوو، یا په هغو باندې سپین انبار وپاشو، یا یوریا، وروسته یې سر ور باندې پټ کړو، خاورې ور باندې واړوو. دا پخوا مرحله دا وه چې شپږ میاشتې باید په دغه کنده کې پروت وي، تر څو دی هغلته هغه ارزاګه یا تخمونه هم پکې لاړ شي، هغه ګازونه چې پکې دغه هم نه شي، هغه ټول تجزیه شي. تجزیه وروسته بیا راباسه، بیا به ځمکې ته ورکوي. اما په اوس وخت کې ارغنداب کې یو بزګر وایي، ما زخت ډېر انبار ورکړل انارو ته، خو تاوان یې کړی، نورې هم پاڼې زیړې شوې دي، نو ځکه ده تازه انبار ورکړی وه. نو انبار به تجزیه کوي، کمپوسټ کوي، به یې وروسته به ځمکو ته ورکوي. او بل چې دی، هغه باید په پسرلي کې یا په مني کې کله چې د استراحت مرحلې ته ولاړه، باید ورکړو. په پسرلي کې که موقع نه وه ورکولی، د ګل نه مخکې به د حیواني انبار ورکوي. او دغه حیواني انبار چې ورکوي، باید هغې مخکې شخبوري وکړه، باید د انبار ورکړه. دریم چې دی، نباتي انبار دی. نباتي انبار داسې دی چې په ځمکه کې موږ هرزګه یاوي دي، شپشتي ده، رشکه ده، شوتله ده، دغه مو کرلي، دغه نباتات ټول راوړو. کله مو چې راوړل، دی غونډوو په یوه کنده کې، یا چې په دې باندې اوبه پاشوو، یا یې پټوو، طبقه طبقه یې اچوو، یا داسې کوو چې نباتات او حیواني انبار، مثلا دیر سنتی د غواو انبار اچوو، دیر سنتی مثال غیاوې اچوو، دا داسې طبقه طبقه یو متر تر دوه متره پورې اچوو، بیا یې پټوو، بیا دا کمپوست کوو، تجزیه کوو، یې تجزیه وروسته بیا ځمکې ته ورکوي. نو که چیرې زموږ بزګران کوشش وکړه، دوی باید حیواني انبار هم قیمته دي، کیمیاوي کودونه هم قیمته دي، دغه په خپله ځمکه کې د ونو پاڼې یا یوه ځمکه کې په یوه اندازه باندې شوتله وکړي، دا بېرته را وچ کړي، دا کمپوست کا، د کمپوست وروسته باید ځمکو ته ورکړه. دا دوی ته ارزان هم تمامېږي، او د دې کیفیت هم ښه دی. علت یې دا دی چې حیواني انبار او نباتي انبار ځمکو ته ور نه کړه، دا ځمکه ډېره کلکېږي. کله چې ځمکه ډېره کلکه شوه، اوبه یې کې، نو د ځمکو ریښو ته هغه سوري موجود نه دي، هغه ته تنفس نه ودي. کله چې ریښو ته تنفس ور نه غلله، نو د ونې ټولې کمزوري کېږي، میوه یې هم وړه راځي، او پاڼې یې هم کوچنۍ راځي، د ریښو کیفیت هم خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی دغه کودونه سپین او تور ورکوي، حتما باید هر کال دوه میتریک دنه، یعنی 2000 کیلوګرامه باید یو جیره باغ ته دی ورکه. که دوی په وزن باندې نه شي سبولی، نو دا په کورو کې لاسي ګاډۍ چې دي، یعنی یو نیم سل لاسي ګاډۍ، د سل نه د یو نیم سل لاسي ګاډۍ، حیواني انبار یا نباتي انبار چې هغه تجزیه شوی وي، هغه دې کمپوست کړی وي، هغه به د ځمکو ته ورکوي. دا چې کله به بیا یې ورکړه، بیا به د ځمکې څه کول به کوي، اړوي به یې. دومه موضوع دا ده، دغه شیان خو به ورکړل کود، یا درې ډوله دې دپاره د دغه کودونه ورکړه. ډېر بزګران داسې غلي دي چې تقریبا 10000 نیاله باغ جوړ کړی دی، تازه د دوه درېو کالو دی. دوی کوشش کړی چې دغه کود ونې ته ښه پایده وکړه، دا یې د ونې په دفتانه باندې سریخ ور اچولی. په دې کې داسې شوي دي چې تقریبا 50% باغونه د کور د انبار سوځولي دي، حیواني یا نباتي انبار سوځولي دي، ځکه هغه هلته ریچي دي بېخې نرم کړی په ورچولی. نو د دې دپاره چې دوی کور په مناسبه طریقه استعمال کړم، دغه ونه چې ده په دې باید یوه پوله راتاو که د نیم متر په اندازه باندې شاوخوا په د تانه باید اوبه هم ونه لګېږي، او که دغه پوله د ونې تنې ته باید انبار نږدې هم ورنه کړی شي، یعنی په نیم متر نږدې باید ونې تنې ته دغه انبار ورنه کړم. نو دلته موږ ډېر لیدلي د خلکو باغونه همدې کو دوست وځولي دي، په هغوی په لکاو روپۍ مصارفات کړي، وروسته یې په خپل سار دې دپاره چې مسلکي کس ته یې مشوره نه ده اخیستې، د ونې په تنه یې د کود ورچولی دی، د انبار ورچولی تر څو ونه استفاده ته وکړه. هغه یې د ژمی چې شوی پسرلي ته ونې هېڅ پانې نه دي کړي، همدغه کود ټول سوځولی دی. نو دغه درې ډوله کودونه په ټاکلي وخت باندې په ټاکلي فاصله باندې باید باغو ته ورکړه، که په ټاکلي وخت باندې ورنه کوم فایده نه کوي. لکه مثال سپین انبار مې چې درته که د میوې د پخوالي په وخت کې ورکړي، نو د میوې کیفیت هم خرابوي، او مثلا په سیبو کې میوه هم ژوي تویوي.
ډېره مننه انجینر مسعود شاه احمدي. د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې د بڼوالۍ په بڼه کې څه بدلون راغلی دی؟ مخکې ښاغلي نوري د سرې د جوړولو ځینو مرحلو ته اشاره وکړه. مثلا کومې داسې تجربې دي چې پخوا ګټورې نه ګڼل کېدلې، خو اوس وروستیو پرمختګونو هغه ګټورې ګڼلې دي؟
بخښنه غواړم، زه به یو څه رڼا ده د نوري صاحب پر خبرو واچوم. ځینې باریکۍ ذکر کوم چې هغه بزګران ورسره ستونزو کې دي، او دوی زیاتره وخت مشکل خپله پیښوي، بیا داسې فکر کوي چې دا د بلې خوا دا مشکل راغلی دی. یوه اساسي ستونزه د ډیریو په انبارونو کې یا کودونو کې چې دغه د غواو سر ورته وایي، هغه دا دی چې په ډیریو کې غواو ته مالګه ایښول کېږي، یعنی د مالګو ډبرې ورته ایښول کېږي، هغه دی څټي، بیا د دوی په معده کې هغه دغه فاضله مواد سره حلیږي، وروسته چې کله د دوی فاضله مواد راووزي، دا بیا هلته د دوه میاشت لپاره درې میاشت لپاره چې دا پراته یي، نو هغه ژوندي ورسره پاتې یي. یعنی دغه فاضله مواد یا دغه انبار چې دی، دا مالګین یي، مالګین خاصیت لري، او عموما په مالګین حالت کې غذایي مواد مطلق سوځي چې هغه مصرف لري. لکه نوري صاحب چې اشاره ورته وکړل چې دوی کله د انبار مځکې ته ورکړي، نو هغه لا د مځکې غذایي مواد ور مصرفوي، نو هغه ته د میخانیکي چې دی په دغه ځای کې دی چې دغه تریو دی یا مالګین خاصیت لري، نو هغه عموما غذایي مواد سوځي. دوهم دغه حیواني انبارونه چې زموږ کروندګر کاروي، زیاتره وخت غټ مشکل دا دی چې دی لکه نوري صاحب چې ویل، یوه میاشت دوه میاشت تر درې میاشت پرې ایښي، دی تازه شکل سره کار کوي چې هغه بیا د درختي غذایي مواد هم ضایع کوي، د هغه تر څنګ ځکه هم خرابوي او بوټي جوړوي مشکل ورته. نو زه کروندګر یا بزګران ته دا وایم چې تاسو کوشش وکړئ د شپږ میاشت څخه کم انبار مه کاروئ، یعنی شپږ میاشت باید پر تېر سوي، حتی تر یوه کال پورې. بیا تر یوه کال که بیا زیات وخت پر تېر سي، هغه بیا د دې غذایي ارزښت کمیږي. عمر خیل صاحب چې وویل چې ول دغه حیواني انبارونه تکمیل غذایي مواد لري، دا خبره بالکل د تایید وړ ده. ولې یو غټ مشکل دا دی چې پخوا به باغونه ته د حیواني انبار ورکول کېدی، حاصلات د کورنۍ پر برابر و، یعنی یوازې به کورنۍ او کلي ته حاصلات ورکوله. ولې اوس چې کم باغونه دي، دا ټوله تجارتي دي، نو د هر باغوان یا د هر باغدار دا خواهش دی چې د میوه خارج ته ولاړ سي، د افغانستان ووزي یا ښه مارکیټ ولري، څه پیسې لاسته راوړي. نو یوازې د هغه دپاره د حیواني سرې یا عضوي سرې کفایت نه کوي، ځکه د هغه فیصدي د غذایي موادو د انفقاد د 0.6 څخه تر یوه فیصد پورې د دغه عضوي موادو د چې دغه حیواني انبار دی، او پاتې سو مایکروټرانسپورټ چې په دې کې موجود دی، هغه بیخي د 0.5% څخه لا ډېر کم دی، نو هغه بیا د دې ضرورتونه نه سره پوره کولی. په هغه برخه کې بیا باید د مسلکي کسانو سره مشوره وسي، د مځکې ټیسټونه وسي، د درختو څخه لیدنه وسي، د دې تاریخچه وکتل سي چې دغه درختو په درې څلورو مخکنیو کلونو کې څنګه حاصلات کړي دي، د هغه مطابق بیا د عمر د درخت د حجم اندازې او د دې د مخکنۍ میوې په شکل سره او د آینده پلان پر اساس باندې چې دی څونه میوه د هغه څخه غواړي، هغه ته حساب کېږي، بیا غذایي مواد ورکول کېږي، هغه هم په تدریجي ډول پر یوه ځای نه ورکول کېږي، نو بیا دوی کولی سي ښه حاصلات ولري. او د دې تر څنګ یو شي ته به دغه د دې توجه راواړوم چې په خارجي هیوادونو کې عموما خاورې تورې یي. ما ته زیاتره بزګران وایي، وایي دا د خارجیانو د باغونو خاورې ولې تورې یي؟ دغه یو اساسي کار دا دی چې هغه کمپوست کاری. کمپوست چې دی هغه د حیواني او نباتي پاتشن څخه مکس یو داسې انبار جوړیږي چې هغه کمپوست دی. کله کله یوازې د نباتي پاتشن څخه جوړیږي، لکه نوري صاحب چې ویل چې شفتل، شپیش او هرزګ یا دغه نرم واښه دا مثلا یا پاڼې دا راټولوو په یو کنده کې اچوو، هغه سره یو څه یوریا ګډیږي، اوبه مسلسل ورکول کیږي، هغه تر لڅیږي او پټیږي تر څو په شپږ میاشت کې دا ښه تجزیه سي، نو د هغه څخه ښه کمپوسټ جوړیږي. او یو بل د ورمی کمپوسټ په نامه سره دی چې هغه بیا د سرو چنجانو یا ایرتوارب چنجان دي، سره چنجان دي چې هغه بیا تجارتي کمپوسټ دی، هغه ته یوازې نباتي پاتشینی ور اچوي. په دې کې دغه چنجان مثلا یو کیلو قدر، دوه کیلو، درې کیلو داسې ورته اچي، کنجه ته هغه چې کله په دغه پاتشینی کې رشد کوي، نو اول خو دی د غذایي مواد اخلي، تر خپل میده باسي، دا پزله مواد باندې بدلیږي چې هغه میده میده ټوټه کیږي، خپل کمپوست کیږي. په دې کې یو بل ګټه دا ده، دغه چنجي چې خپل په دغه مواد کې مړ کیږي، دا خپل غذایي مواد
مهرباني وکړه
یو خپل چنجي چې مړ شي دا په انبار بدلیږي، او بل رشد کوي او نور تکثر هم کوي او مثل تولید هم کوي په دغه ځای کې. نو هغه ورمی کمپوسټ چې دی اوس هم د جلال آباد یو ځوان پر دې ډېر ښه کار کړی دی، تجارتي کمپوسټ یې تولید کړی دی. اکثره وخت پوسټنوم پر دې برخه کوي چې باغداران ته خبر ورکوي چې ما کمپوسټ تیار کړی دی، هر څوک چې کاری ورته آماده دی. فکر کوم 15 کیلو ګونیان یې جوړې کړي دي. او کیمیاوي انبار په اوسني وخت کې که څه هم تاواني دی، ولې ډېر ضروري دی، ځکه کم خواهشات چې باغداران لري د میوجاتو څخه، چې مثلا د زیات ګل درخت تور پرېږدي، نو هغه په عضوي انبار سره دا ګل نه رسیږي، دا میوه مکمله نه پخیږي، نو مجبوره دي چې کیمیاوي انبار به ورسره کار کړي. که چیرې دی کار نه کړي، د ټوله میوه بې کیفیته کیږي. یو اساسي شی چې په خارجي میوجاتو کې کیږي، هغه تینینګ یا یککاری ده. مثلا د درخت اول ګل راپورته سو، هغه ګل میوه ونیوله، دوی کوشش کوي چې دغه اول ګل ښه منظم ور پرېږدي، بیا دوهم دریم ګل ته چانس نه ورکوي چې هغه راپورته سي، یا داسې کوي اول ګل دوهم ګل ور پرېږدي، دریم څلورم ګل په میوه کې نه پرېږدي، ځکه هغه بیا میوه زیاتیږي، کمیت زیات سي، کیفیت خرابوي. نو کچیرې دوی حیواني انبارونه باندې کفایت کوي، نو بیا به یې ککاری کوي، او که پر هغه کفایت نه کوي، نو کوشش به کوي چې کیمیاوي سره هم ورسره کار کړي. نو دغه شان او بل باغونو په روزنه کې موږ چې څونه وینو، کال په کال تغیرات راځي. که څه هم زموږ کروندګر زیاتره د سواد برخې څخه ډېر کمزوري دي، بېچارهګانو ته ډېرې ستونزې پېښېږي، او امکانات د تعلیم په پخوا اوس هم تقریبا زیات امکانات نشته، نو دوی د ستونزو سره مخ دي، تعلیمي بخش کې کمزوري دي. خو کم پرمختګونه چې دی اوس د ټولنیزو رسنیو د لارې ویني، یا د انجینرانو دغه تخنیکونه ویني، یا د هغو فعالیتونه ویني، حتما ځینې تغیرات په دوی کې هم راځي. یوه اساسي نقطه دا ده چې زیاتره کروندګر اوس د مسلکي کسانو سره مشورې کوي. پخوا مسلکي کسانو ته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې هیڅ داسې توجه نه کېدله. د مسلکي کسانو رنګ بد و چې دوی مثلا نه پوهېږي. بزګران داسې فکر کوي چې یوازې موږ تجربه لرو، زموږ تجربه 15 کاله ده، نو هغه در دوی بالا ده. ولې دوی اوس پوهېږي چې کم میخانیکیتونه چې مسلکیانو ته معلوم دي، هغه دوی ته نه دي معلوم. نو کله کله چې یو مسلکي دوی ته خبرې کوي، دوی ته داسې معلومېږي لکه هغه چې یو جادو پر دوی کوي، یعنی د دوی ټوله مشکلات ورته بیانوي، یا په پټ سترګو یو شی ورته وایي، خو هغه دوی ته ډېر جالبه معلومېږي. نو په باغونه کې تغیرات راغلي دي، په خلکو کې تغیرات راغلي دي، او دغه ترڅنګ په حاصلات کې ډېر تغیرات راغلي دي. تاسې خبرونه اوري که څه هم ټول ډاټاوې مسلکي او اساسي نه دي، خو بیا هم هغه تخمیني ډاټاوې چې دي، هغه تقریبا تغیرات پکښې راغلي دي چې مثلا زموږ حاصلات ورځ تر بلې زیاتېږي، او د باغونو شکل مو د عنعنوي څخه تجارتي ته اوړي، چې عموما تجارتي باغونه په مسلکیانو مخته زیات دي. خیل صاحب فعالیتونه هم ګورم، نوري صاحب هم ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی، او ډیر پنجتونه په دې برخه کې کړی دي. نور مسلکیان اوس دې ته هڅېدلي دي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي. یو وخت مسلکیان داسې مایوس وه چې ول زموږ سره بزګر هیڅ مشوره نه کوي. ما بیا دې ته ځینې تخنیکونه وویل چې تاسو تر ټولو اساسي شی دا دی چې حوصله به کوئ، دوی ته به قناعت ورکوئ. دا قناعت که په یوه دقیقه کې، که په یوه ساعت کې، که په یوه ورځ کې، حتی که په یوه کال کې، لا به د دې بزګر کار کوي، بیا دا بزګر یو وخت پوهیږي چې مسلکیتوب ګټه کوي، تاوان نه کوي. ځکه موږ د دوی دپاره مفت استادان یا مفت ګټه رسوونکي چې د دوی څخه هېڅ زموږ جیب ته څه نه راځي، ولې د دوی کورونه او جیبونه او د دوی مالکانو ته یو څه رسیږي.
ډېره مننه ښاغلی عمر خیل ته ورځو. عمر خیل صاحب، دغه بحثونه تاسو واورېدل، کوم ټکي ستاسو دپاره نوي وه او تاسو خپلې تجربې که غواړې زموږ سره شریکې کړې؟ ممکن ځینې داسې نورې لارې چارې چې هغه ستاسو زده وي. ښاغلی عمر خیل، لکه چې زموږ آواز نه اوري. انجینر محمد الله نوري، د ونو د څانګو پرې کول یا شاخبوري څومره مهمه ده؟ په کومو میاشتو کې کیږي؟ په تودو سیمو کې، په کومو میاشتو کې کیږي؟ په سړو سیمو کې په کوم وخت کې کیږي؟ مهرباني.
شاخبوري خو چې په ونه کې ونه کې میوه ډېره وړه وړه راځي یا میوه ډېره کوي، دغه خپل ټاکلي اندازې نه کېږي. نو شاخبوري چې ده، مثال په کندهار کې اوس موږ دوه اتیا ډوله انار لرو، نو دغه انار تقریبا 15 کاله کېږي چې هر یو کتار ښدل، چې په هر کتار کې 15 ونې دي. نو تاسو پسرلی چې موږ کله شاخبوري کوله، نو ما ورته وویل چې دا یو څه انار به داسې کړو چې ډېر شاخونه یې ګندي، یعنی د یوه شاخ او د بل شاخ په منځ کې یو سانتي فاصله ده. دا داسې شوي چې بخي لاس پکې نه ورځناته، یعنی د شاخونه دومره ګران وه. ما ورته ویم دوی دغه 15 ونو کې د هر ماډل یوه ونه به ډېره شاخبوري کړو، لکه زردالو یا لکه شوتالو یا لکه الوچې چې شاخبوري کېږي، د شاخونه ګان کړو. خو دا نورو کسانو زما سره موافقه نه کوله. ورته ومې ویل چې وی به کړو، که هر مشکل راغله، له مشکل به معلوم شي، دلیل به معلوم شي، سبب به معلوم شي. نو راغله ما نویش ماډله انار وو، دې کې 15 ونې دی، وا دوی دې کې لور 15 د دویم کتار دی، ودا مې دی وسره ته بل سره ټول شاخه دا شاخونه مې نکړ دې زما کې مې نو ور کړ وګان کې شاخونه چې ودا مې وای ولې چې دې ولې چې فاصله پرې خو د کې. نو اوس مې دا غدي انار په کې پخې دي، تلور 15 ولې د مخ کې مې غنج نران او تدا وتل ما دې ونې مې ومه ګره دې دغه ومه ګره یا غوونه مې وای په زما کې لګي چې باغ وګتي په ګو کې د مې ولا کېږي. دا غوونه چې دا دې مې وې د نیم متر وړه ده، دویم یې وګوره، د دې مېوې وزن وګوره، او د دغه شاخبوري شوي انارو وزن وګوره. د دې مېوه د غټه غټه ده. دا کسین د اوس را سره دی چې وګوري، د هغه مثال یو انار مثلا 600 ګرامه دی، د دغه شاخبوري شوي چې دی د دې وزن مثلا 900 ګرامه دی. نو شاخبوري په انارو دومره تاثیر کوي چې ما د تجربې لپاره شاخبوري کا. او بل دی وی چې دال مر سوځوي، ما ورته وګوره په دې کې کوم سوځېدل دی چې ډېر شاخبوري کړي. نو په کندهار ولایت کې شاخبوري واده په انګورو کې معمول ته ډېر کېږي. موږ چې سږ کال شاول کوو چې ډېر وخت لږه لکه ځنګل دی سی وو، همداسې په ښودلې شاخبوري شي نه ده کړې. که چیرې شاخبوري کې نو میوه دوه چنده غځي کې، دغه شاخبوري بیا مثلا په انګورو کې، انارو کې او پنځیرو کې، په وړو کې هم تر سره کېږي. هغه تازه شاخونه د دانارو په تنه راپورته کېږي، هغه واټر پروف شاخونه دي چې د میوې ټول غذایي مواد هم هغه شاخونه کش کوي. نو بزګر باید کوشش وکړي چې نوي شاخونه رامنځته کېږي، باید عاجل یې کړه که پرې نه ږدي اسکرونه چې ورته وایي. دغه اسکرونه چې دي د میوو ټول غذایي مواد کش کوي، میوه خرابوي. نو موږ باید د پسرلي په شیرو کې چې نوي شاخونه رامنځته کېږي، هغه باید ټول پرې کړو. بل په انګورو کې ده، انګور چې کله واغی وکړو شاخونه یې ډېر غټې دي، لپاره چې وغی کوي راشي د انګورو شاخونه ټول پرې کېږي. دا دوې مرحلې باید کړم، د اول ځل شاخبوري وروسته شل ورځې وروسته یې دویم ځل وکړه، بیا وروسته ډېر شاخونه نه کوه ګرمېږي. او بل مثال په یخو مندیکو کې په سیب او زردالو کې شاخبوري ده، دا شاخبوري باید هر منه یا هر پسرلی صورت ونیسي، که یو نه نیسي میوې ټولې خرابېږي. نو شاخبوري چې دا دلته چې موږ کوم نظر ورکړه یا ما د مسلک دی کانی وکړي، په هغو کې شاخبوري چې مثل شاره کوي، اول به څه کوي،
اول به مات شخونه دی ونی نگوته وی مات شخ دی وست کده مات شخ روست برا دی حقا شخونه چه ونی شخونه پا مایل دا والپور تفللی دا حقا شخونه چه زاویه کرمه دا که چه ریتا پا کروه که دا شخ میوه ونی سی را خطکی گی را ماتی گی نو حقا شخونه چه با او پوکی شکل باندی تللی دا شخونه بم دی نکته کوه پا دریم امر حاله که با ونه که گوری دری شخ تللی دی مابین شخ بگوته وی او کچیر مثال دوا شخونه جوړت للی وی په میان کې د 15 تل زاویه موجوده وی نو دا څه باندې کوي لکه بازاران په کده دواره سرونه پریکا یو شخ چې پریکله شل سنتي 15 سنتي لوړ به د بل شخ دی کوي ځکه د هغه سر شخونه جوه کده د بل سره ګان راځي نو و چې کوم بازاران موږ وینو دی را دی واده په کټ لهونه سرونه لکه د انسان سلماني سر کې کټ چې کوي هغه مسلکی نظریه ته نه ګوري دویم دې ده په کندهار کې چې کوم زردالو دي یا الوچی دي دا ونه چې اوله یې ښودلې همدغسې لکه ځنګل ولاړه ده دوی هېڅ شخبوري نه پکې کوي موږ چې خپله کوم زردالو یا آلو په فارم کې لرو د دې شخبوري هر کال کوو کله چې میوه د بازار د خلکو د میوو سه وګورو ځان ته فکر وکړو چې دا میوه ګوره دا مګره یو د بل سره ډېر فرق لري نو شوتالو چې ده په شوتالو کې چې شخبوري ونه کړي مثلا تا کال یو کوي یا یو دوی ونه شخبوري کوي او دوی ونه ما شخبوري کوي د میوې رنګ یو د بل سره لا فرق لري مثلا هغه میوه د شخبوري کړي میوه غټیږي او رنګ سرکیږي هغه چې شخبوري نه ده شوی دغه میوې رنګ لا تقریبا سپین پاتې کیږي نو دا شخبوري دومره زیات تاثیر ور باندې کوي همدارنګ هغه تازه شخونه دي چې ډیر بازګران ورته خوشاله وي یعنی دی ویونه شخ یو بغل ته کوشي په دغه باندې یو بل شخ را پوتی شخ ډیره تیزه ودا کوي دغه شخ ته دوه درې کالو می وام نه کوي دی ته واټر پروف ویل کیږي چې دی ویونه غذایی مواد کښې کوي دا باید عاجل د نکته کپري نه کړي بس ګران په ونه کې نو شخ بوري
بله
دنه خلک چې دی په منی کې کوي دنه خلک په پسرلی کې کوي خو دې لپاره چې ته په منی کې باغو ته کود ورکوي ایوانی هم بار ورکوي نو مخکې دې نه چې شخبوري په پسرلي کې وکړي په منی کې وکړه او بیا لاسه په پسرلي کې هم وکړه مثال لس ونې اوس وکړه د اکاوسو میاشت کې لس ونې بیا راوړه د بل یا د وتو میاشت کې وکړه دغه منه چې شخبوري شوی ده پسرلی کې شوله هر ونې ته وداره د شخونه مې تر کوه د من شخ بودی چې شوی مثلا په شل ورځو کې د دې یو شخ ډېر سنتي غټ شوی او هغه چې په بسیبلي کې شوی د هغې تقریبا 50 سنتي شخونه کړي تازه نو د من شخ بودی د بسیبلي شخ بودی دومره فرق لري یو د بل سره ځکه که په بسیبلي کې وکړي هغه غذایي مواد په لوړو شاخو کې دغه ټول کې چې کېږي هغه چې کله کچي شول نو په دې کې کم غذایي مواد پاتې کېږي نو د شاخونه بیا ډېر نه غټېږي یا هغه ځخې چې ګل تولیدوي غذایي مواد په نورو شاخو کې تللي دي هغه ځای کېږي بیا د ګلان هم ډېر کمزوري تولیدوي یا ډېر ګل تویوي او بل شاخبوري چې ده په ونه کې باید داسې شاخبوري وکړه چې باد جریان پکې پیدا کړي مثلا په کندهار کې انار څوک نه شاخبوري کوي او چې وایي ګوري ډېر زیات ګڼ وي او بادام هم څوک نه شاخبوري کوي نو ما انار شاخبوري کل سږ کال مې تجربه پرې وکړه او هم یې میوه سمه راغلله او هم یې شاخونه ډېر غټ شوي دي او هم تازه ولاړ دي او همدارنګه مې په انځیرو کې همدغسې یو کتاسې کوه شخبوري مې نه کړله نو هغه انځیر چې شخبوري نه شول هغه د نورو انځیرو نه شل ورځې مخکې پاخه شول نو نوي شاخونه چې چو غټېږي بیا د انځیر ګل نیسي بیا میوه کوي هغه زاړه شاخونه چې دي په انځیرو کې یا د هغه ډېر نه دي پرېښودلي اغه شل ورځ مخکې بیا مې وکې وې نو دلته ډیر خلک راشي ډیر زیات په بیخ شخبوري کوي هغه په بیخ شخبوري دی ډیر توان کوي ځکه یو ونه چې ولاړه ده کومې ریښې چې دې پم ځکه کې تللې دي همدغه ځې برسېره چې څومره شخونه دي په هغه اندازه باندې ریښې هم لري نو کله چې ته ډیره شخبوري وکې یا ډیره شخبوري ونه کړې سالک شخبوري وکې د دواړه توان لري وسته
ډیر مننه شغلی نوري خبرې به لنډې لنډې په دې خاطر وکړو چې د پروګرام وخت دی شغلی عمرخیل ته ورځو عمرخیل صاحب ستاسو په ټلیفون کې هم ستونزه ده خدای دې وکړي چې زما آواز تاسو ته درځي له تاسو به وغواړو چې له دغو بحثونو تر اوسه پورې کوم ټکي تاسو ته جالب وو او تاسو خپلې تجربې کرا سره شریکې کړې ممکن ځینې نوي اختراګانې یا ځینې نوي موندنې تاسو کړې وي
غګم لرم د دو دغه خبر د پتاید د دې خبرو د شاخبوري بالکل دونه په خاطر باندې کڅوک باغداری کوي دس خلکو سره دی مثال خپل چې نه پپیده باج بزګران دي چې سره نه په خلاصيږي با اتلاغو خلکو سره دوی ارتباط ونیسی چې هغه خلکو تحصیل کړی په دې بخش کې په هغه خلکو درسونه ویلي دی هغه خلکو سره دې مشورې وکوي لاغو خلکو سره دې هغه وکړي چې دوی د باغو سیستمونه ورته سم کړي. دا رښتیا خبره ده چې د موږ بزګران ټول په دې سر نه خلاصیږي، ولې صحیح ده چې د باغو علاقه مندي لري، شوق لري، یو هغه لري، خو له هغو خلکو سره د مشورې وکوي چې هغه خلکو باغداریګانې کړي وي، هغو خلکو درسونه ورته ویلي، هغه د درس والا خلکو ته به هم یو کار پیدا وي، د ده باغ به هم ښه وي، د ده میوه به هم ښه وي، د ده هغه د میوې ارزښت به هم پورته وي. خو اصلي خبره دا ده چې له هر څوک چې په دې کې تجربې لري او کافي درس ویلی وي او له دغه نه یې له خپله باغه د هغه باغ ته چې هغه خلک وګوري او د هغه چا درس نه یې ویلی د هغه باغ ته وګوري، هغه څوک تجربه نه لري، نو دا باغونه فرق په خپله کوي. هم د سرې د کمپوست لپاره، هم مثال کیمیاوي سره، هم نورې تداویګانې باغونه لري. په شاخه بورۍ کې ډېر غټ رول د باغدارانو او د باغ چې شاخه بوري وسی هغه میوه په خپل هغه باندې برابر راځي. مثال یو سړی شاخه بوري کوي، هغه ونې ته ګوري، ونې ته ګوري چې دا ونه څومره برداشت لري، هماغومره شاخي پکې پرېږدي، هغه د میوې نور ته قطع کوي. هغه ونه په هغه میوه باندې خپل قوت ډیر وي چې هغه میوه هم رنګ ښه راولي، هم وزن ښه راولي، هم هر شي ښه راولي. هغه خپله چې مارکیټ ته دی وړو، په مارکیټ کې هغه له نورو میوو نه په جګه قیمت خرڅیږي. د ده لپاره دا مفاد ده که دی دغسې مشورې له دغسې متخصصینو سره او خلکو سره وکوي، او دې کې باید یو ګروپ جوړ شي په هر ځای کې. هغه څوک چې په دې هغه باندې پیږي، هغه هم دا زحمت وکړي، دا د وطن خدمت ده چې هغه باغدار نه پیده، هغه ته ورشي، له نږدې نه مشوره ورکړي او هغه ورکړي. نو که یو څه نا څه هغه کمی و خبره داسې هم نه چې یا د حکومت له طریقه هغو ته یو شی ورکول شي، یا په باغداران یو اتحادیه جوړه کړي، هغو خلکو ته یو ماش تعین کړي چې راشئ، دا د موږ باغونه، دا د موږ هغه تاسې کنټرولوي، تاسې مثال د خبرې پلان او ټول هغه به دوی د دې خلکو وي. زه خو وایم چې داسې یو سیستم جوړ شي، هغه به بې درکه ښه راشي چې دغه خلک په خپله چې هغه څوک نه پیدلم هغه ته هم ورځي، هغه رانوایي ورته کوي، هغه کار ورښیي. نو دغسې یو بعضې خلکو سره چې دغه تجربې دي او دغه هغه ورسره دي، دغه خلک دي په هر ولایت کې یا په هره ولسوالۍ کې یا په هره منطقه او محل کې د باغدارانو یو اتحادیه جوړه شي، او دغه اتحادیه هغه خلک هغه کې اکمال کې، او هغه خلک د خلکو سره کار وکوي. دا لکه هغه لاس په لاس یو چاته ورکوي، نو دغه خبره و ډیره خی.
عمر خیل صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په باغونو کې ځینې مرضونه ګډ سوه چې پخوا دا ډول مرضونه نه و ګډ سوي، یا کله ناکله ملخان حملې کوي پر کروندو باندې. په دې اړه راته وایي چې دغه طبیعي آفتونه څومره زیات سوي دي د افغانستان په شمال کې، نباتي آفتونه؟
نباتي آفتونه، نباتات خو په ټولو کې راځي. مثال دغه سکالي په شمالي ولایتو کې داسې آفتونه و چې که زه درته ووایم، یو خو هغه میوه مستثنا له میوې نه نور به درته ووایم، لکه پخته چې دا بیخي کوکله نه ده نیولې، کنځلې پاکې وچې سوې، مثال مو پلی ونه نیوه. نو دغه بعضې شیانو چې دغه نه پوهېږم چې څه امراض پیدا سو، چې یو ډېره ګرمي وه، د دې ګرمۍ له وجې نه دا کار وسو. ما زراعت ته زه ورغلم، ما ریاست د زراعت ته دا خبره وم کوله چې دغسې یو مرض پیدا شوی ده، په دې هغه کې د دغه لپاره یو څوک پیدا کړي چې دا معلوم کړي چې دا څه شی ده. نو داسې مرضونه رښتیا هم ډېر دي په دې وطن کې. نو دا اوس یا اقلیم تغییر کړی ده، یا په دې باندې اوس د دې لپاره یو څوک پکار دی چې دا معلوم کړي او هغه شیان دلته خلک وکړي چې هغه شیان له دغسې مرضو سره مقاومت ولري.
ډیره مننه انجینیر مسوچا احمدی. دا راته وایست چې آیا د ژمي پر مهال هم ونې یا نیالګي څارنې او پالنې ته ضرورت لري که باغ لرونکي دغسې پریږدي چې دوی د ژمي په خوب بیده وي؟
بالکل یو اساسي مشکل په کروندګر کې دا دی کله چې دی د درخت څخه حاصلات واخلي نو دا هغه سره رابطه وشکي یا رابطه سره پرېږدي نو دی وایي چې بیا په پسرلي کې راولاړیږو پر ونو کار کوو. زه دې ته وایم چې ونه چې د مسلسل کال کار غواړي اول د شاخبري پر اساس دی. شاخبري چې د درنه شاخبري ده میانه شاخبري ده او سپکه شاخبري ده. درنه شاخبري چې دا عموما په مني کې کېږي میانه که یو څوک بیا میانه غواړي میانه هم کولی شي ولې سپکه شاخبري چې بیا دا د کال په مکمل جریان کې کېږي لکه واټر سپروټ دغه سکرونه چې دي یا هغه نوی نودی چې مثلا پر شاخونه راپورته کېږي چټکه وده کوي او د میوجات غذایي مواد مصرفوي دا باید ځنې کړی شي. دا هغه تر څنګ لکه موږ چې مخکې ذکر وکړئ په ژمي کې مناسب اوبو ته هم اړتیا لري. دغه ونې چې دي که څه هم د کال په جریان کې مثلا دی تقسیم اوقات ورته ایښی چې په ودیز فصل کې دی هغه ته په لس ورځې په هفته کې یا په پنځه ورځې کې اوبه ورکوي ولې د ژمي په موسمونو کې اکثریت وخت بارانونه نه وي. اوس پخواني موسمونه نه دي چې بارانونه مسلسل یې کله په دوې میاشتې باران وسي کله په یوه میاشت وسي کله په درې میاشتې وسي نو باید دی هغه تقسیم اوقات یو څه وځنډوي ولې مطلق یې بند نه کړي. مثلا مخکې چې په لس ورځې کې اوبه ورکولې اوس هدیاکل باید په شل ورځې کې توبه ورکړي که څه هم دی پاڼې نه لري وچ شاخونه دي ولې ریښې مطلق فعاله دي. ریښه غذایي جذب لري د اوبو جذب لري د انرژي جذب لري او دغه تر څنګ په ژمي کې یو تخنیک زه دې ته ورښیم چې تاسې د مني په شروع کې د دغه تنې یا د شاخونو پلنوالی اندازه کړئ چې څو سانتي متر یا څو ملي متر دی بیا دې وروسته په پسرلي کې وګورئ چې هغه څونه ډبل سوی دی. دغه وده چې دا ټوله د ژمي په جریان کې کېږي او بل د غذایي موادو جذب په دغه پروسه کېږي. دا د خدای تعالی یو لوی حکمت دی په دې ژمي کې چې کله دغه بوټي بدیږي دا د استراحت مرحله ده. په دغه استراحت مرحله کې دی ځانونه بیرته راتلو کال ته آماده کوي نو کله چې دی آماده سي بیا شمیوه کوي. دغه تر څو د باغ صفایي ډیره مهمه ده د باغ پاکوالی مهم دی حفظ المراقبت ډیر مهم دی. دی مطلق باغ داسې خیرن پرېږدي چې په هغه کې پاڼې هم رالوېدلې خیرنې میوې هم یې وچ میوې مرضونه آفتونه دا ټول ورې پاتې یي که دی باید باغ دا رقم جارو کړي لکه د خپل کور یو خونه چې جارو کوي نو بیا د دوی په باغونو کې په راتلونکي پسرلي کې نه مرضونه چندانې وده کوي نه آفتونه چندانې حمله کوي او نه د دوی میوجات ته کومې ستونزې پېښېږي. او یو د طبیعي آفتونه اړوند لا یو جمله وایم بخښنه غواړم که څه هم وخت کم دی. طبیعي آفتونه چې څونه تاوان رسولی دی لکه موسمي بدلون چې سږ کال زیات و په کندهار کې ګټه هم زیاته کړې ده. یوه ګټه یې دا ده چې په انارو کې تېر کلونه به اول ګل او دوام ګل ډېر کمزوري و سږ کال بیخي زیات قوي سوی دی او د انارو میوه دومره زیاته ده چې چندانې بزګر شکایت نه کوي.
ډېر مننه ښاغلی انجینیر محمد الله نوري که په لنډو کې راته ووایاست په دې خاطر چې یو نیمه دقیقه شاوخوا لرو چې د مني په موسم کې د دوا شیندلو په اړه خپلې تجربې شریکې کړې چې کوم ډول دوا پر کومو ونو باندې باید وشیندل شي.
دا اوس یعنی تقریبا 90% په میوو کې پاڼې پاتې وي دوی به یوریا سپری کوي. یوریا سپری یو کیلو په شل لیتر اوبو کې ګډیږي واپاشي په پن کې به واچوي په ونو به واپاشي چې 90% پاڼې په ونو کې پاتې وي یعنی تقریبا شل 15 ورځې وروسته دا مرحله شروع کیږي. د هغې وروسته کله چې ټولې پاڼې توی کې د استراحت مرحلې ته ولاړل نو بیا به ژمني تیل کوي. همدارنګه کله چې پسرلی راشي په انګورو جمعني تل په ټولو میوو پاشلی شي یوریا سپری په ټولو میوو پاشلی شي. اما د دې دپاره چې سپیرغوږی یا پنجسي ناروغۍ دي د هغو دپاره زایم سلفر د سلفر پودر نه جوړېږي هغه په انګورو باندې په کندهار کې پیدا کېږي یعنی په انارو په زردالو یې نه شي پاشلی په ګلګلا باندې او په انګورو باندې. هغه چې کله وپاشو مثال اوس یو نظر دی انګورو په اړه کندهار کې یا په شمالي کې یا په غزنی کې پروان ولایت کې په هرات کې انګور ډېر دي او دا یو تجارتي میوه ده. د دې لپاره چې د ناروغي مکمله شي او په اوړي کې د میوې په وخت کې خارجان هغه دوا میوي چې دوا په پښل شوی دی هغه دین اخلي مستره دی خو نه نه خوري نه تجارت کا دې لپاره چې دوا سره په میوه کې پاتې نشي بهترینه لار ده دا د شخصوري ورسته د پسرلی په موسم کې بل لایم تل پر په پښیدای و
بل
او د لایم تل پر ورسته
کې د خبرونې وخت په ختمېدو دی
د وفات شو
مننه او بخښه چې د خبرونې وخت په ختمېدو د نور همکاران انتظار دي چې استودیو تراسي د ژوند رنگونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید نن مو په دې پروګرام کې ملمانه و د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فارغ انجنیر محمد الله نوري انجنیر مسعود شاه احمدی چې د بڼوالۍ متخصص دی یو بڼوال محمد حنیف عمرخیل لبل بڼوال زاهد افغان سره مو ټلیفوني تماس ټینګ نسو